دا مشال ریډیو دا او دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې سويزه بوريوال کاکړم په دې اوسه ته خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل وو. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې ویلي د قبایلی سیمو استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د پټې خاروال وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجن صوبایي حکومت تستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېر ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسني انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی او همدا لامل دی چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. د کوټې خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د خاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیه له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر پخپل اسمبلی کې پاس کړی دی، پخپل اسپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مر واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی. 250 کروڑ په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنرال دغه چرال د 2.8 کروڑ یې کټ کړی.
کلیم الله تور پورې کړې چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دې سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او لغړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون د مشال راډیو ته وویل لغړیتوب ترلاسه کولو سره اوس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمني ولسی جرګې د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیر ورځ د جرمني قومي اسمبلی په افغانستان کې د یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تختونو په سر دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې د ننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حد اقل یا لږ تر لږه یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولې لیک کې ویلي، تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمهواری په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. تېره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکراټ غړي بن کارډن ویل، ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پایل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټاکنۍ کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحران وباسي. تېره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې یې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانه ونې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې خی چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پي ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسېدلې، خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي او د روسیې اقتصاد لږ تر لږه د بحران له لوړترینې سطحې تیر شوی دی. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ، یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.40 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.50 روپۍ. او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 18، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته په امیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي د قبایلی سیمو له پارلماني استادو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکرې جنگوي ډلې شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټ شاروال وایي د شاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً حکومت ته واپس کړی دی.
که په یو هفته کې دای نه کرا واپس اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره استعمالېږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
زموږ خپل پښتو موږ ته ټول نه زیات اسانه ده.
زموږ استادان د انګلیسي سم نه ورځي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاید عامد وایي د اصلاحاتو لپاره یې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. د البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښودله. تفصیل د ګولایاس پر ریپورت کې.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندګانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بله دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقی وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کورم ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکي 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. که څوم د قبایلي سیمو اوسیدونکي له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقې سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. هغه بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټه د بیل صبح جوړ شي بل دادا چې فاټه د خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبي حیثیت ورکولو په اړه قبایلي ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزی ونه لري.
ګل ایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ای ټی ډی د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم لشکر جنګوي ځینې غړي نیولې دي. له چا چا چې بارودي مواد او نور وسله هم نیول سوي ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي. د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ڈی افسر محمد رضوان نن سحر مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوي د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دین په لوی تعداد کې چاو دن کی مواد وسلہ او ترهګری کې استعمالی دن کے سامان برآمد شوه دے. مشال ریڈیو سره خبر کی نوموړی زیاته کړه
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی بالکل ہے پکڑے ہوئے ہم نے پھر
دے وئی د ترهګری د مخنیوی اداری پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولی دی او موږ د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړی. ذکر دا لشکر جنگوی د پرویز مشرف په دور حکومت کې ترهګر ډلا ګرځولې شوی وا او په دغه تور کې په دوی بندیز لگول شوی وو. دادی هم یادوی دو پولیسو په وینا چې د لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق روان کال د جولای په میاشت کې د پنجاب په مظفرګڑھ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجا صوبایي حکومت ته ور واپس کړې ده. نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجا منظوري ته استولې وه چې اسمبلی منظوره کړې وه، خو انتظامي ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولې دي. نوموړي تور پورې کړی چې بیوروکراسي رشوت غواړي. د دې څرګندونو په اړه د بلوچستان بیوروکراسي یا حکومت لا څه نه دی ویلي. خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې او له ده یې پوښتلې چې د کوټي ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ.
بجے کی بنیادی وجہ دا چدا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی، پخپل اسپیشلسٹان پاس کری دی، بیا ڈویژنل کوارڈینیٹو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی، دا چمرواز مر دخپل ضرورت مطابق دامدا مطابق جوڑ کری دی.
ټول څومره ودا بجٹ شتا اوس پاس کړ؟
200 کروڑ. ای ونی مے مش خیر ژ اٹھال مټول کاوی پس مشکل چمر بیا دا بجٹ جنا دغه چرال 2.8 کروڑ کټ ک 2.8 کروڑ کټ کړي چې کم شه به مړیا پس سٹریٹ لائٹ لگاوے یا بم سپائی کولا یا بند سپائی دپار لیبر اخسل یا بم شاغ گت کٹ کری دی ولی وای دفا نمبر 94 مرچی دفا نمبر 94 و کتل پاک دا لکری دی چې فساد میجارٹی کتے پخپل ہاؤس کے پاس کے سو کے نسرا گر زول ولی ول جی دخل کو پنس کے درد دی دماس دنس درد گولی ڈیر کم یا نستا
دغه دنس درد چتا سو وای ستا سو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا دا چوک دا خود وزیر چ کم دی د بلدیاتو غی خوستاس د غوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نن نو ډیر بلاوی ناشته
نو د تاسو غوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوې لاس نه په وس نه پرسیږي
اوس ما په دې موکه مکه زمير ناشته مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي
له وزیر صاحب سره ما خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکریټری کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری
حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دي
دا کوئی جواب نه
لري هیڅ کولای
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو د جامو سره پاس کړي په یو هفته کې دای نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا ځ خپل چرم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ و چې د مشال ریډیو د خبريال خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظور کړې وه. که څه هم د دې اشل نکاتي پلان زیاتره برخه د سختدریزۍ او ترهګرۍ ضد ده، خو په هغه واد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریز لري چې دا تګلاره سیاسي سوې ده او حکومت او اسټابلیشمنت یې د سیاسي ګوندونو په نشه کولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي، نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچۍ کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګند کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو، خو په کراچۍ کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک آؤٹ کړې وه چې 1/3 ایریا چې کوم ده د کراچۍ چې کوم سبب ایریا ده هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشن او کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کاروایي نه کوم دی اوپنلی کوم دی روانه.
پا پر متحدہ قومی مومنٹ سربیر د سن صبح واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند هم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی د رینجرز عملیاتو ته د شک پستر گوری او وای چی د اختیارات ناسم استعمال د پاکستان د حالات خرابې دولوی لامل دی. د دې گوند یو مشر مهرین انور راجا وای
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کی دا واک ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال وی یا کدا یو ادارے مشر وی آغا تا ہیس کل عددے اجازت نشوور کولے پاکستان کے دا حالات و خرابے دو یو لویا وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پا واک او دائرہ کی لاس مہنہ کڑی او دا آغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شیان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پر پخپل خوشی
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کچا هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورونه رد کړی دی خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچی سربېره دی په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
خراب کری ملکی
د سن صبح حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مدا د محدود اختیارات پور کول سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچی عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچی ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه وو رینجر ته توصیه ورکوله او اوس چې مطلب امن دی نو آغا توسی نو کوي د دې مطلب د هغې پیپلز پارټي چې کله هغې دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه مؤثر نه وو نو دوی به ورته توسی ورکوله او چې اوس اقدامات مؤثر دي نو هغې کې خنډونه اچوي.
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوک و سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربیره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنونکي په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته.
احمد شاه زمی و د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوي صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورته پورونه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغوی ته موږ انسینټیوز نه ورکو؟ ډېر زبردست دس انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې د پاره د هغې چې مارک اپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي. د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې د پاره 25% ډسکاونټ دی 25% ډسکاونټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین د پارا زنانو د پارا چې څوک کاروبار کول غواړي او هغه ته د پیسو کمی هغه ته 30 لاکھ روپے پورې هغه سر به انویسټمنت کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کے ابتباد ہو پہ خبر دے کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان اوخال سواب دا شانتی اڈی خان دا سلی دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دیا دا سی نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کئی نا چکم ڈاکٹران تا مخ کے لزر او 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغد شپیتو زر نوالا تر 1,40,000 روپے پورے ہو رہا سی دو او موږ غواړو چې الته خلکو ته پخپلو کلو کې ډاکټران ملاویږي، الته ورته سرویس ملاویږي.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده، او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته ماشومانو او د ډاکټر خان تحریک غړو صوبه کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې له شلو زیاتو ماشومانو ګډون کړی، او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تعلیمي نظام پر انګریزي ژبه کولو د ګام پر ضد نارې ووهلې. شبیر احمد جان او بخشی ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
دا پیښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکو د ووم جماعت زده کوونکې منیبا مشال رډیو ته وویل چې دیتا پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات آسان دي. د نهم جماعت یو زده کوونکی زرق خان وایي چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي.
انگریزی کی کون تعلیم پکار دے انگریزی سمجھا ڈاکٹر
خان تحریک مشر عابد منیر خان وائی چې د دوی د مظاهرو هدف لسکولونو د انگریزی ژبې مضمون ختمول نه دی، زکا چې انگریزی ژبه زده کول د وخت ضرورت دی.
موږ دا وایو چې کدی وخت سو پښتنو ته وایي چې تب انگریزی نه زده کوي، نو موږ دا وایو چې د پښتنو خیر خواه نه دی. انگریزی جب بس دکو خام خواب دکو خو فرق کول پکار دی چې انگریزی جب بس دکول او انگریزی جب کې سبق دکول دا دو جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوها ورکوم، هغه که په انگریزی جب کې ورکوم هغه سې نشي سرولې څنګه چې هغه په خپل جب کې کولې شو. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپل جب کې وخی، انگریزی ورته د جب په تور وخی.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به په ټولو صوبه کې تعلیمي نظام په انگریزی ژبه بدلوي، چې تر مخه یې په روان تعلیمي کال کې د اول جماعت زده کړې په انگریزی ژبه بدلې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مومند او باجوړ ترمنز ل تقی اتر مومند کټ پوری د سړک بیا ودانی کار ل مودی رئیس درې دل دی. د دې سړک جوړولو لپاره متحده عرب اماراتو پیسې ورکړې وي، خو بیا یې ورسته بندې کړې دي. اوس حکومت وایي ل سره به د 1440 کیلومترو سړک جوړولو لپاره پیسې ژدي. نور تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورت کې.
په محمد جنسی کې د ناقی کندو نه تر د محمد ګټ پورې لږو زیات 40 کیلومتر سړک باندې دوه کال وړاندې د بیا ودانی کار شروع شوی. دغه کار د متحده عرب اماراتو لخوا په ورکړل شوی امداد خو تر زور سړک ته ډنګیدو پورې خوشو وروسته اماراتو لخوا امداد بند کړی شو چې په دغه سړک کار بند شو. د دغه لوجې ځای اولسته یو شمیر ستونزې ورپېښې دي. فضلي ودود صاحب وای
چې مخکې با کل روډ روغونو د محمد ګسنا یا د لکړو نه د نحکی د یخه پورې دا مزل با په 15 منټه کې کېدو، او اوس چې کم دی موږ په ګاډي کې ځونو ګنټې ته وګورو، او چې کله د نحکی اختر رسیدو د لکړو نه نو تقریبا څو یو ګنټه او څو منټونه په دبر راځي.
همدا سړک ته محمود ایجنسی باجوړ او د افغانستان ترمنځ تجارتي لار هم و. خدا سات روزګاریان او د ګډ والو هم ناراضي. د زیارت د غرنه کارخانو ته کاڼي وډون کې یو ټرک ډرایور تاریخ خان وای
چې موږ په 2-3 ګڼه کې جنتا قرار شو، نو موږ ټول خپل د مولا ځان سار ته ناراضه
شو. د یو ځای وسیدون کې او خبريال لال رحمان ساپینه مې پوښتل چې په دې سیمه کې به کوم رقم تجارت کېدو او دا ساتي څه صورت حال دی
چې
که د لکړو میلې ته څوک راځي د پېښور نه راځي واپس په دې روډ باندې ځي نو هغې ته سختې ستونزې مخ ته راځي. که د ماربلو ګاډي بودیجه باندې ځي هغې ته د ټیرونو د مشینرۍ د هغه سفر د وجې تکلیفونه وي. نو کوم کاروباري دي د ټیرونو پنچر والے دي یا د هوټلو والے دي یا بل داسې د دې لارې سره تړلې کاروباري زما په خیال 50% کم شوی.
بلخوا د پولیټیکل انتظامي چارواکو په وینا چې د دې سړک د جوړونې لپاره به اوس د پاکستان د حکومت نه پیسې مقررول شي او په دې سړک په لنډ وخت کې کار دوباره شروع کول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډي زورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلواله ډلې د شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو ونیول. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسې جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټه خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. د جرمني ولسی جرګې 13 ورځې د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مالی سرچینو په نخښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. امریکا پر ایران د حداقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. تیر شپه د اوریدنې پر مهال د امریکا د سینټ بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بن کارډن ویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 ورځې د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې په امیر ساحل وړاندې کول. لا اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. دا چې د ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېر چهارشنبې په ورځ د پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اسم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نمونه سره تړلو نه خپلې سمواریانې پوره کوو او که نه. اداره وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوې نوې اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دی او خبردار وی چې په دې مذاکراتو کې د اولس نمائندګي یقیني کړی شي او د غي مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دې واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوسټ په کاروایي کې 15 کسان وژل شوي. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د گرفتاری پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښتی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت د لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړی له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لانورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وی نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتی چارې په غاړه واخستې. د ورځپاڼه په خبره کې سهم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په حق له امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپل کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړه چې شای واشنگټن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنه تر اوسه پوره کړې دي. دی وايي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. ښاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګۍ د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت ته اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتمی وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمی توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتمی پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
برتنوی فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او خبریال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور مرګ ژوبلي رپورټونه خپاره شول او طالبانو له غږیز پیغامه پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ د سولې بهیر په بیا اغیزمن سي. د لیکنې مهمې برخې نجیب امیر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر مولا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. مولا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر 2 کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. مولا منصور تر 2 کلونو پورې دا خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه به له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګې دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان مولا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر مولا اختر منصور برید د مولا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي مولا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې دي. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ییز کانفرنس له لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر مولا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان حکومت وای د سوداګری نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړی توپ افغانستان د سوداګری او بهرنی پانګو جذبولو نوې دور ته داخله بي. د دوی په خبره لدی غړی توپ سره اوس افغانستان له 128 هیوادونو سره د سوداګری کولای شي. دوی دا څرګندونه پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګری نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د ډبلیو ټی او غړی توپ ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې له څو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
زمنګا د ډبلیو ټی او د پینځمې مادې د ګاک پینځمې مادې او د ټی اف ان سټ فسیلیټیشن موخه تامه چې د دې پاسا ثاني مونږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دی د وزم لکه څنګه سره حل
مومن زیاته کړه. کچېره د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هواد او افغانستان ترمنز د سوداګری لانجه رامنځته شي، نو دغه هواد کولای شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوی چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویا لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټی او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروی خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د افغانستان کلیو بیارغونی او پرمختیا وزارت په مرسته په ننګرهار کې د 110 میلیونه افغانۍ ارزښت لرونکو او اویا پروژې بشپړ شوې دي چې تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. له دې سره سره حکومت د کارموندنې بهیر پیل کړی دی چې څه د پاسه 4000 کسانو ته به د کار موقع برابر کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې د بیلابیلو پروژو د بشپړېدو او د نوو پروژو د پیل کېدو په خاطر د پنځشنبه په ورځ ننګرهار ته راغلی و. د کارموندنې په بهیر کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سراچ علي خان کلي کې د یو نیمګړي سړک د چارو د بشپړېدو په خاطر د یاد کلي اتیا تنه د دریو میاشتو لپاره په کار وګمارل. نوموړي په یاد سیمه کې خبریالانو ته وویل
پروژې چې دي 110 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په څو مختلفو ولسوالۍ د ننګرهار کې وې برابر ته وسپارلې. دوهمه مخم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت مب رئیس جمهور لخوا نه اعلان شو د افغانستان دپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع مغله انګرال ولایت نه د سراچي لیکل نه وکړه. په دې کې 210 میلیونه افغانۍ د ننګرهار د پاره تخصیص شوي دي چې په 303 کلیو کې به د حفظ مراقبت پروژې مخبي مجموع کې به 6330 ننګرهاریان ته کار کې پیدا شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د کلو د بیا رغونې پروژې په هغو سیمو کې هم بې له زنډ او خنډه په مخ روانې دي چې نسبتا نام نه دي. د له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې د رغونې او پراختیا نورې پروژې هم پلې کړي.
انکشافیات پروژې خوشبختانه که هغه ساحې چې موږ ورته امن وایو په هغه کې شته. تاسو په حصارک کې د انکشافیات پروژې کتلی شئ، تاسو په شهزادو کې کتلی شئ، تاسو په خوږیانو کې کتلی شئ. نو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په روانه برنامه کې هم کوشش کوو چې ډېرو ولسوالیو ته ورسېږو، هغه کلو ته ولسونو ته ورسېږو چې هغه محروم دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار ته لا نوره توجه وشي تر څو وکولی شو چې د ولسونو اعتماد په ځان باندې ولرو او هغوی ته درست خدمات عرضه کړو.
یو تن ځوان خوشحاله و چې د کلي ځوانان یې په لنډمهالو پروژو کې په روزګار شول، خو له حکومت نه غواړي چې ځوانان په بنیادي او اوږدمهاله پروژو کې په کار وګماري.
زه ازمت خان سراچی علی خان د کلي اوسېدونکی د ځوانانو د شورا رئیس یم. دې نه هم موږ ډېر خوشحاله یو چې واتیا کسان ځوانان یې په کار کړو. دا خو بیا څو ورځې کاري، دوه میاشتې درې میاشتې، دا بسنه نه کوي. ځوانان ټول په نشو روږ دي شو، لاړو مخالفینو سره. نو موږ د حکومت نه دا تقاضا ده باید د ځوانانو ته جدي پاملرنه ولري او دې ته د کار زمینه مساعد کړي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی به د ننګرهار په 303 کلو کې د کلینیکونو، ښوونځیو، کلیوالي سړکونو، ویالو او سربندونو بیا رغونه کوي او هغو پروژو ته به لومړیتوب ورکوي چې د کلیوالي شوراګانو غوښتنه وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست چارواکي وایي د ټاپي په نوم د ګیس نلیکي پروژه به افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي. تیر ورځ د غونډې پر مهال د خوست والی وویل له ترکمنستان د ګیس د پایپ لاین به په افغانستان کې زرګونه خلکو ته د کار موقع برابر کړي او افغانان به په ارزانه بیه ګیس ترلاسه کولی شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنځمې په ورځ د خوست حکومتي مامورینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځایي خلکو د ویناست لارې د ټاپي پروژې د کار پیلیدل د افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ټکاو لپاره ګټور وبلل. دوی زیاتوله ټاپي پروژه د پاکستان او هند لپاره هم د ډیر اقتصادي ارزښت خبرخمنه ده او د دریو واړو هیوادونو مشترکې اقتصادي ګټې تامینوي. د ویناوالو په خبره چې په پروژه کې د شاملو هیوادونو مشترکې ګټې به د دې لامل شي تر څو دوی په خپلو کې اړیکې دوستانه کړي او د سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات خاطر لیاو بل سره مرسته وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ټاپي پروژې ځینې مهمې ګټې د غونډې ګډونوالو ته په دې توګه وړاندې کړې.
ټولې هغه سیمې چې دغه پایپ لاین ګاز ورنه تیریږي هغه ته به دغه ګاز په وړیا توګه ورکول کېږي بدون له دې قیمت ولري. د دغه پایپ لاین نه به د افغانستان ټولو نورو ولایتونو ته په ارزانه توګه باندې ګاز ورکول کېږي. ترانزیت په توګه د دغه پایپ لاین د تیرېدو له امله به هر کال افغانستان له 500 میلیون ډالر برخمن سي. په دغه پروژه کې به تقریبا 2000 افغانانو ته د کار زمینه مساعده سي.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب مرزي په خپلو خبرو کې وویل د افغانستان جغرافیه د سیمې د هیوادونو لپاره د ترانزیت جغرافیه ده. خو د ورېښمو له لارې وروسته چې په اوومه زیږدیزه پیړۍ کې وتړل شوه، تر اوسه چې د ټاپي پروژې کار پیل شو د ترانزیت دا جغرافیه بېده پاتې شوې وه.
کایوانه وګوره په خپله دا تعریف شوې جغرافیه ده چې موږ یې ترانزیت یو لاره یو، لیکن په عمل کې موږ جغرافیه د یوازې د جنګي ترانزیت دنده سرته رسولې ده. د ورېښمو لاره چې د چین نه پیل شوه، د افغانستان له لارې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته ولاړه، دا هغه 2500 کاله وچلې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی ته مبارکي وایم چې دا 1400 کلنه بیده جغرافیه د ترانزیت لپاره راویښه کړه.
د خوست ولایتي شورا استازي قدیم افغان وویل کچیر افغان حکومت او خلک د ټاپي پروژې ساتنه وکړي شي، نو دا به د سیمې د هیوادونو په کچه د یو شمېر نورو مهمو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم لاره هواره کړي.
انشاءالله تدبیر د دغه څانګې به د ریل پټلۍ انشاءالله تیریږي او د دې په څانګې به د برېښنا ترونه غځول کېږي او په څانګې امکان لري چې یو 10 میټروي جوړه شي چې دغه هیوادونه به خپل منځ کې سره نښلوي.
د ټاپي پروژې د پایپ لاین لارې به د ترکمنستان په ترتیب سره افغانستان، ورپسې پاکستان او وروسته هند ته په کلنی ډول ټول 3.5 میلیارد مکعب ګاز لیږدول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان پاوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باړي واک ملکي انتظامیه ته سپارلې دي او ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړي دي. خو د باړي سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوم لیکنې یا رجستریشن کار شروع شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي د عملیاتو کې یا دوکانونه ړنګ کړل شوي یا ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بیروزګاره ول نو ورسره دی مرستې وسی. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړي له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅې کوي. فرهاد شینوار نور معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې خواو شاش په کاله پس امنیتي ځواکونو د خیبر جنسۍ د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خو د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامیه ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شته او پوره ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
مرحله کې انتظامیه دا خبره را ته وکړه چې تاسو جران چې کمی د با رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکو دی د ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان را ته وکړو چې تاسو خپلو دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. کچا کم ځای کې گیټ را پرېوتی وي، کم ځای کې هغه چت را پرېوتی وي، کم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې مونږ شروع یو. بالکل سختی اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کم مونږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. مونږ دا وایو چې عام خلکو دپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي.
د باډن سینیټر مومن خان پردی وایي چې دوی هیله مند او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کلاو شي او چې کله باړه کلاو شي د دې باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو خوشحالي ده. نو موږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نه شي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي. خو د نور خلک چې کوم دي دا به دوکان کې ناست دي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې، یا د سمیرا په دفتر دا جمع کی. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم روم چې تم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیرا ورکي یا د فاټا شکایت ورکي
د خیبر جنسۍ په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي. خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بېکوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له دو کلونو زیاته موده کېږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسۍ یا بیړني حالت اعلان کړی، خو اوس هم په پېښور کې داسې ډیر ماشومان دي چې له ډیرانونو کباړ ټولوي او کورونو ته پیسې ګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور سکول برید یو کال پوره کېدو په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو ژمنه وکړه. ځلاند یوسفزای په پېښور کې له ماشومانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخی یو کال پوره کېدو په موقع هر کال د 14 دسمبر ورځ د تعلیم لپاره د قامی اعظم په توګه د لمانځلو اعلان وکړو. خدا لمړی ځل نه دی چې حکومتي واکمنان یا سیاسي مشران قام سره د تعلیم عام کولو ژمنه کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان آئین آرټیکل 25 له 15 تر 14 کالو عمر هر ماشوم ته د بنیادی ویړیا تعلیم ورکولو ژمنه هم کوي. خو د دې هر څه باوجود هم د پېښور ښار په هر برخه کې د ماشومانو داسې ډلې او ټولګي په نظر راځي چې بوجۍ او خلطې په لاس د کباړ او خځلو غونډولو لپاره د کورونو دروازې ټکوي او یا د خځلو په ډیرانونو د کباړ په لټون کې وي.
زما مصير مخکې سکول ته تلم او وس پنه نه زما استاد کنځري کول وس راو وس کبار کار سر راوځو ونی می بجاو دا ماځګه سالور بجو درې بجو پورې غونډه خو راځي سي یو نیم سلو دوسو درې سلو ځان له پکې ول شل له بس نور کول کار کا.
یو بل لشکلن ماشوم چې جامعې خیرنی او د مخ کولای خورو د خزلو داغونو او ستړیا ته تکړی و. مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې پردې رکشه چلوي او دې د پلار د قرض ختمول لپاره کباړ راغونډوي.
زما امجد نه دی اسکول لمې ځلنه کېږي څه کاروبار لمې ځلنه کېږي مور رات ویل وای پلار باندې مې قرض دې رښتو چې هغه خلاص کړي بیا به درځي خانې ته ځم. د ورځې کله به چې 200 زو ګټم بس ځم کوله کله 300 شي بس ځم کوله یو ګنټه کې وګټل شي بس ځم لاړ شم کوله بس ویلو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د آرمی پبلک سکول د تلین په موقع د دښمنانو ماشومانو ته هم د تعلیم ورکولو شعار پورته کړو او په خیبر پختونخوا کې د تحریک